پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت لاله مخکې د 2020 کال د اگست په پای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د وو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لسو ملکانو د وژنې مسؤلیت منلی دی. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو له مخې یو بل ملکي افغان د 2020 کال د جنوري په 8مه په هرات کې او یو بل د اگست په 12مه په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتزل وایي که طالبان عملي اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لاله بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتزل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په ویانا کې وکړې. په څو ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خپره کړې دي، ښاغلی پوتزل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو ږغ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان لاله بدبختۍ سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا، روسیې، چین او هند په ګډون د دې شورا د یو شمېر غړو پر استازو سربېره د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازي وینا وکړه. دې ځانګړې غونډې ته همدارنګه د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي هم بلل شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شغلی بوټو زرداری له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتمنیو د ازادۍ غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روسي پلوه بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروشیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروشیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې و اتیا، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو یو شمیر انجونو ته اجازه ورکړې چې د کانکور پاس موینه کې برخه واخلي.
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډېره خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شوی یم.
په غزنی کې 2000 کسانو ته طالبانو د پولیسو یونیفورم ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکو وایي
وختونه مداغه ده چې نورم باید په سپوږمۍ کې تغیرات راشي، باید منظم شي.
په میدان ورده کې سرلننه د کتاب درې ورځنۍ نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي.
او په دې خبرونه کې په هلمند کې د خواګانو د فارمونو ستونزې څه دي، د فارمونو د څښتنانو غوښتنې څه دي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت سشکل هغون جنو ته هم په کانکور آزموینه کې د ګډون کارتونه ویشلي چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوي وي. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانې پوره شي. تفصیل پرې راپور کړي.
وقت ور سره هجری قمری فارغه شوم آمادگی کانکور می وایله کانکور امتحان ته آمادگی نیولې و.
شبانه د کابل خر اوسیدون کده چې په څوار لسوم کال کې له دولسم ټولګي څخه فارغه شوی ده. د چې د سګانی کانکور ازموینې کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمان پوره کیدونکی دی. شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقه سه. ډیره خوشاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شوم.
شیلا د دولسم ټولګي بل فارغه ده. دی هم د کانکور ازموینه د ګډون کارت تر لاسه کړای دی.
نو شخصن خود رفتم کارت گرفتم فردا بایومیټریکس
راغلم د ګډون کارت می واخیست او سبا هم بایومیټریکی کی
شیلا وای هڅه وکړي چې د خپل خوخي ورن رښتې ته کامیاب او لوړ زده کړې وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت بیان احمد تقاد روان سپتمبر میاسې په 9 نیټه په یو ویډیو پیغام کې چرسنه یو تایلې غلای وو ویلی و چې د میزان په 14 او 15 نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شي. خو ښاغلی تخادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12 ټولګیو څومره فارغ شوي نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو. خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبري آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 15,000 پورې د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې له دې شمیر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. په ورته وخت کې هغه نجونې چې د ښوونځي وروستی کال و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وایي نه سو کړی چې په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي پاکیزه وایي
د ازموینو نیت او ګډون چې وو دا خوم له پخوانه پزړونو کې ګرځېدرا ګرځېدې ځکه کله چې موږ په 12 سم ته کامیاب شول زموږ پزړونو کې همدا هیله و چې باید موږ پاره شو د کانکور امتحان ورکړو.
پاکیزه او پزرگون نور افغان زدکون که او کورانه یه ده تلپانو لحکومتا نشپگم چولگه پورته دنجونو زدکون که پرمخ ده خونزه و ده پرانستو او ده دوی ده تعلیم ده دوام لپاره ده زمینه برابرولو غوښته نکوي. طالبانو پر افغانستان لبیا ځلی واکمنی دو ولوسته لی یو کال ده زیادی مودی راهیسی نشپگم چولگه پورته دنجونو زدکون که پرمخ خونزی تردیدی دي. هڅه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر لشپږم ټولګیو څخه پورته د انجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي. خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. خو اوس به ولیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې په کوم شمیر د 12 ټولګیو فارغانې برخه واخلي او څومره شمیر به بریالی سي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې په کانکور ازموینه کې ډیر وخت انجونې ښې ځلیدلې دي.
د نجونو پاړه د افغان نجونو پاړه د ملګرو ملتونو په شغونډه کې هم بحثونه شوي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازی نصیر احمد فایق وایي له تیر یو کال راهیسې افغانان او نړیواله ټولنه هیله لري چې په بیلابیلو برخو کې به طالبان په خپلو ژمنو عمل وکړي. خو د ده په خبره طالبان اوس مهال ټول ناهیلي کړي دي. شاغلی فایق چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته خبرې کولې وویل طالبان نجونې زده کړو ته نه پرېږدي، د ښځو حقوق نه ورکوي او دغه شان د یو ټولګډونه حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړې غونډه چې تېره شپه وشوه نږدې ټولو ویناوالو په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه وښوده. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې په ټوله کې د ویناوالو خبرې په افغانستان کې روان وضعیت د نجونو پر زده کړو او د ښځو د کار پر حقونو متمرکز وي. دی غونډې ته د افغانستان د تیر جمهوري نظام سرپرست دائمي استازي نصیر احمد فایق وویل چې د تیر یو کال راهیسې افغان ښځې او نجونې له هر ډول حقونو بې برخې دي او په سیستماتیک توګه له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګره حذف کیږي. د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او افغان ښځو ته اجازه ورکړل سي چې له خپلو حقونو ګټه واخلي. شاغلی فائق د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړ.
لا یو کال زیات کیږي چې افغانان او نړیواله ټولنه هیله لري چې طالبان به یې غوښتنې ومني او بنسټیزو په ځانګړي ډول د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په مساوي ډول د ټولو افغانانو د حقونو ورکول له جنسیتي، قومي او مذهبي توپیر پرته د ټولګډونه حکومت رامنځته کول چې د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکی ووسی رامنځته کړي. خو تر دې دمه دغه غوښتنې او ژمنې عملي نه سوې او طالبانو موږ ټول ناهیلي کړي یو.
has disappointed all of us.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی هم په کابل کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو موضوع ته په اشاره وویل، زده کړې پر نر او ښځه فرض دي او باید ټولو ته د حق ورکړل سي. خو په دې موضوع کې د طالب چارواکو بیلابیلو څرګندونو وښودله چې ترمنځ یې د نظر یووالی نه دی موجود. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د غشان ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د القاعده په ګډون د بیلابیلو تروریستي ډلو فعالیتونه زیات سوي دي او د افغانانو په ګډون د سیمې هیوادونه هم ګواښي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي فائق خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ټولو تروریستي شبکو او ډلو موجودیت رد کړی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد فائق د تیر شپې په خبرو کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل، دا پیښه وښوده چې طالبانو له القاعده سره اړیکې پراخې کړې دي. نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د مخکینی حکومت د دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سو. ښاغلی اسحاق زی شاوخوا لس میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو په اووه اویایمه اسامبلۍ کې د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور خبره کړې وه. ښاغلی فائق همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوسنیو سختو حالاتو کې د افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو نوموړي وویل چې بشري مرستې د حل لاره نه ده او اړتیا ده چې په یوه حل لاره فکر وسي. دا په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا دوهمه غونډه ده چې د دې هیواد پر وضعیت پکې بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي د دې روغتون له کووید 19 برخې سره د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د همکاري هوکړه پای ته رسیدلې. د دې روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي راډیو ته ویل چې روان سپتمبر میاشتې په 14 مو قرارداد پای ته رسیږي او اوس مهال دغلته په کار اخته روغتیا پالان د خپلو معاشونو وبخشي. په 14 قرارداد پای ته رسیدلی او اوس مهال دغلته په کار اخته روغتیا پالان د خپلو معاشونو د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووید 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې 138 کار کوونکي لري. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون سره د روغتیا نړیوال سازمان د همکارۍ د هوکړې لپاره تر رسیدو وروسته په دې روغتون کې په کار اخته کارکونکو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دې روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي رادیو ته وویل، د دغه هوکړې پر بنسټ د روغتیا نړیوال سازمان د افغان جاپان روغتون کارکونکو ته میاشتنی امتیازات ورکول.
WHO یا د نړۍ صحي سازمان مخکې په بودیجه هیلنټ ټیپیو ته ورکول او هغوی بلته امپلیمنټ کړل. 14 سپتمبر نه بودیجه بنده کړې ده او زمونږ پرسونل سرګردانه ده، سرنوشت غونې ده. خو که چېرې د حل لاره پیدا نه شي حتما مشکلاتو سره مخامخ کیږو، خدمات متضرر کیږي.
د وای د ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت امی روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړی او د هغوی لوري د ستونزې د حل په اړه د اقداماتو ډاډ ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان جاپان روغتون سرطبیب هم دغه ستونزې جدي بولي او پر حل کې دوی ټینګار کوي.
قرارداد شفخانه افغان جاپان
د روغتون د کرونا د برخې قرارداد پای ته رسیدلی. موږ اوستنوي قرارداد کې دوه منتظر یو. هیله لرو چې هر څه ژر دغه ستونزه حل شي او زموږ کارکونکي په ښه روحي خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغان جاپان روغتون مسؤلین که څه هم ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دوه نورو میاشتو پورې د غلطه شته روغتیایي وسایل او دوا به سنه کوي، خو وايي که ستونزه حل نشي نو ښایي د کارکونکو او روغتیایي وسایلو لکه مخت سره مخ شي. د طالبانو د روغتیا وزارت مسؤلینو د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووید 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې 3 کال وړاندې د کورونا ناروغانو د درملنې چارې پیل کړي. دم کړي 138 کارکونکي لري. دغه روغتون د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په دې روغتون کې د کورونا 18 ناروغان تر درملنې لاندې دي او د ورځې په منځني ډول له 18 تر 80 نور ناروغان دې روغتون ته مراجعه کوي.
په میدان ورتک ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. په دغه نندارتون کې په سلګونو ټکو علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه ننداري ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا نندارتون د میدان نور د ګولایت په مرکز میدان شار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټیو په پرې کولو سره پرانستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو د نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او دا پټی یې پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکوونکی دی. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهمده د جماعت غو د زمونږ د اوسنۍ ځوانان چې مونږ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده، مونږ چې د کتاب او مطالعې سره شوق پیدا کړو، زمونږ مل پرمختګ وکړي.
که څه هم په میدان اردوګو ولایت کې د کتاب او مطالعې فرهنګ کم رنګ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان، د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې مونږ کتاب ته نږدې کېږو، نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کېږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولی شي چې مونږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې مونږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې زیات کتابونه نه لرو. مونږ خو ډېر دا غواړو چې یا دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې مونږ د کتابو سره شوق زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې لمن دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په څلورو سیمو، لوهانسک، خیرسون، دونیسک او زاپاروژیا کې د ټول پښتنې پایلې شي چې خلک له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتن کړي. البته دا ټول پښتنه نړیوالو رد کړې ده. چارواکي وایي رای ورکونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې د روسیې د فدراسیون برخه شي. اسدالله لودین موضوع څارلې ده. په سټوډیو کې راسره دی لودین صاحب. د ټول پښتنې وروستي جزئیات څه دي؟
و ډیر مننه شیبر صاحب. په دغه سیمو کې د مسکو لخوا ګمارل شو چارواکو ویلي چې په زاپوریژیا کې په سلو کې درنوي، په خیرسون کې په سلو کې واتیا، په لوهانس کې په سلو کې اتنوي او په دونیتسک کې په سلو کې نه نوي رای ورکونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی دی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په درويشتمه پایل او پرون د سپتمبر په ویشتمه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوی ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوی او په کلاکو ټکو غندل شوی ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رای ورکړه. زلنسکی ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې دغه ګام وغندي او په وړاندې غبرګون وښيي. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې. امریکایي چارواکو بیا ویلي که چیرته روسیه دغه سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، په مسکو به نور بندیزونه هم ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوي. د دغه ټول پښتنې پر مهال داسې ادعاوي هم شوي چې خلک په ګواښ او فشار سره رای ورکونې ته مجبور شوي، او داسې هم ویل شوي چې د رایو صندوقونه د خلکو کورونو ته وړل کېدل تر څو خلک پکې رای واچوي، او په ځینو سیمو کې د رایو د ټیمونو یا د ټول ټاکنو له ټیمونو سره پوځیان هم لیدل شوي دي.
څنګه تر اوسه پورې ماسکو د دغو سیمو د برخلیک په اړه څه پریکړه کړې او بیا څه پریکړه به وکړي؟
پریکړې پاتې دي. راتلونکو ورځو ته د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ویلنتینا موتینکو ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې په وینا قانون جوړونکي به بیا د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور پیل کړي.
مننه اسدالله لودین، و چې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټول پوښتنې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
له خبرونو ور اخوا،
نو نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتن اورته
میل آنلاین خبرونه د طالبانو د حکومت دی ولور پوری غړي د ورستوي سرګندونو په اړه د اسوسییټډ پریس یو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پرون د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې د افغانستان له نوي واکمنانو وغوښتل چې د شونځي دروازې د لشپژم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ پرانیزي. د شاغلی تانکزی په خبره په اسلام کې د دې بندیز لپاره هیڅ توجیهي دلیل نشته. په لاندې برخه کې ولولو چې دا غوښتنه یو متدل او نادر ژغ و چې د تیر کال راهیسې د طالبانو لخوا د سختو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې پورته کیږي. په افغانستان کې وقته لرسي دوه سمو د ورسته طالبانو د نجونو پر مخ د منځنۍ شونځي او لیسو دروازې وتړلې او ویل چې د دوغو شونځي د بیا پرانستلو پر پلان کار کوي. خو تر یو کال زیات وخت تیر سو او لا هم طالبان په دې کار نه دی بریالي سوي. د میل آنلاین په مقاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو دغه بندیز د شرم وړ بللی او نړیوالې ټولنې د افغانانو په ځانګړې توګه د شوزو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو کړنو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغاني بانک نوټونو وضعیت ته پام اړولی او لیکلي دي چې افغاني پیسې لکه د دغه هیواد اقتصاد هم ټوټې ټوټې کیږي. لاس انجلس ټایمز د کابل د شهزاده سرای د یو صراف قول الله محمد آریا له قول لیکلي چې د د په مخ کې له هرو لسو زرو بانک نوټونو څخه شای زری د کارول وړوي. د ورځپاڼې په وینا ډیری افغاني بانک نوټونه له یو بل سره نشلول سوي او شای د ډیرو مسلسل شمیرې سره سمون نه خوري. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په دوام کې راغلی چې هغه څه چې اوسنۍ وضعیت یې خراب کړی د لویدیز پراخ بندیزونه او د واشنگتن لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونو ډالرو د شتمنیو کنګل کول دي. دا په دې معنی ده چې کریډیټ کارتونه او آنلاین راکړه ورکړه پای ته رسیدلې. د افغانستان اقتصاد د نقدو پیسو په اقتصاد بدل شوی چې نه یوازې د پانګې کنټرول محدودوي او دا چې څومره پیسې له بانک څخه اخیستل کېدای شي، بلکې د زړو پیسو د بدلولو لپاره نوي بانک نوټونه هم نه لري چې د زړو نوټونو پر ځای وکارول شي.
په میدان وردګ کې له 15,000 بزګرانو سره د خړو د نړیوال سازمان له لوري د مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. مسولین وایي په دغه مرسته کې اصلاح شوی تخمونه او نقدي پیسې شامل دي چې د روان کال تر پایه به پر بزګرانو ویشل شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې په یو دولتي ودانی کې سلګونه سیلاب ځپلي بزګران راټول شوی دي. دغه بزګران چې ورستي سیلابونو سخت ځپلي د خړو د نړیوال سازمان له لوري د سیو مرستي د ترلاسه کولو لپاره راټول شوی دي. تازه په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان له بزګرانو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. د افغانستان لپاره په ملګرو ملتونو کې د کرنې ادارې مسول ریچارډ ترین چاردو ویل د غمرست چې اسلاسیوي تخمونه او نغدي فیسې پکې شامل دي پر 15,000 بزګرانو به د روان کال تر پای وویشي. په میدان وردګو ولایت کې د 9,000 کورنۍ سره چې شمېر 15,000 تونو ته رسیږي له هرې کورنۍ سره د 200 کیلوګرامو اسلاسو تخمونه مرسته کوي. د کورنۍ تر ډیره په کرنه بوخت دي. زموږ د سیمه ایز همکارانو لخوا په نشکیږي په دغه پروګرام کې تر ډیره هغه شوزو ته لمړیتوب هم ورکوي چې خپل کورنۍ سرپرستی ورده غاړي وي. بل خو هغه بزګران چې د مرستې ترلاسه کړي دي خوښتي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې هم ورسره وسی. دی وایي ورستي سیلابونو تر هر څه اخیستي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د بزګرانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د مرستې ورته کافي نه دي او باید د نورې مرستې هم ورسره وسی. د یادې ادارې د کرنیزو چارو امیر احسان الله بومیوال وایي چې دوی له نورو خیریه بنسټونو سره هم خبرې کړې دي.
د میدان وردګو په ولایت کې په کچنه دي ټول ولایت کاور کوم کوشش کو چې ډونر هم رستندوی موسسه د توادر کو چې د غنور کورنۍ چې پاتې دي او د پروګرام کې کاور نه دي د کوشش لاندې راولي.
د غمرستی په میدان وردګو ولایت کې پرداس محل بزګرانو سره کیږي چې ورستي سیلابونو د هیواد د نور ولایتونو په څیر د دغه ولایت بزګران هم زیات وځپل.
په هلمند کې د اصلاح شوی غواګانو د ترویج په برخه کې خصوصي پانګونه زیات شوې ده. د ورستوي ارقامو په اساس په دغه ولایت کې د اصلاح شوی غواګانو د فارمولو شمیر 30 تر رسیدلې. د دغه برخې پانګوال کسان هم له خپلې ګټې وټې خوشاله دي، خو شکایت لري چې د طالبانو حکومت او نورو اړوند بنسټونو ورسره همکاري نه ده کړې. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
شیر محمد د لشکرګاه شهر په یو جورسوي فارم کې لاس اسلاسوي غواګانې لري او خوښ دی چې په دې برخه کې پنګونه کړي. شیر محمد وایي د شیدو د لوشلو لپاره کومه ځانګړې ماشینري نه لري او په دودیز ډول غواګانو شیدې ترلاسه کوي. نوموړی د طالبانو له حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونو هم ګیله لري او وایي هیڅ ډول همکاري نه ورسره کړي. شیر محمد د اسلاسو نسلونو لپاره د سخوندر پر ځای له مصنوعي الکا څخه ګټه پورته کوي.
په دې کار کې بس د خدای غټ فضل دی، حلاله معامله دی، ګواله خدای تعالی رسوي. دا اسلام نسلونه دا نسل یا وشته دي، په خوا خوا دوباره غوایي وي دا نسل بیا فرانسوي غوایي دي، دا چې دي دا نور نسل ختم شو دا فرانسوي غوایي دي. بالا قرار ګلګي لکه بس بخښته کو بالا قرار ساتل ورته شیر کشیر دی نشي.
د اسلاسو غواګانو د دې فارم مسلبای له هرې غوا په اوسط ډول 15 منه شیدې ترلاسه کوي او بیا په مرکز لشکرګاه کې پر لبنیاتو پلوري. هیلمن په کرنه او مالداری کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په څیر ځانګړي شهرت لري، خو خلک یې لا هم له بازارونو د گاونډي هیواد ایران شیدې، هګۍ او مستې ترلاسه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکی عبدالباسط دا د حیرانی وړ خبره بولي او وایي هیلمن د زراعت له اړخه شهرت لري او د مالداری په برخه کې د دا ډول فعالیتونو لپاره اسانه زمینه برابرېدلی سي. د په خبره اسلاسي غواګانی تر محلي غواګانو خورا ګټوري دي او پنګوال باید په دغه برخه کې توجه زیات کړي ترڅو لدی لارې عام خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي.
اسلاسي زراعتي نسلونه چې د تر ډیره پورې هغه هم ډیر شدې کوي، د عیدات لپاره هم ډیر غوښه کوي او د کار زمينه وس برابر شوی په لمن ولایت کې. نو زمرد مرستندوی بنسټونه او اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې ترڅو پنګوال او مرستندوی بنسټونه دې برخه ته توجه وکړي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری د برخې مسولان د پنګوالو ستونزې منی او وایي چې ریاست کافی امکانات په لاس کې نه لري. د هلمند د زراعت او مالداری عمومي مدیر جمال الدین حکیمی وایي په دې ولایت کې د خصوصي سکتور اړوند درو اویا فارمونه سبسوي او د نورو فارمونو د ثبت لپاره یو عمومي سروې ته اړتیا لري چې تر اوسه نه ده ترسره شوی. نوموړی د مالداری په برخه کې دا ډول هڅې ګټورې بولي.
درو اویا راجستر سوی فارمونه د گاوداری لرو، یو عمومي سروې ته ضرورت دی چې د ټول د بغران ته نیولې بیا د هلمند پورې تر د مرکز ته نیولې دا تر بغران پورې مولې عمومي سروې وکړو.
د څارویو د نسل سمول په افغانستان کې لا هم نوی او تازه تجربه ده، خو د دې ډول فارمونو مسولان وایي دا ډول څاروي چې ډېرې له نورو بهرنیو هیوادونو راوستل کیږي په ځانګړي ډول غواګانې ډېرې شروري وي او د بچیو په پیدا کولو کې هم تر نورو مخکې وي. د څاروي روغتیا ته پاملرنه هم یو مهمه چاره بلل کیږي، خو په تیرڅو میاشتو کې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو کې سلګونه څاروي په ځانګړي ډول غواګانې د پوستکي د ناروغۍ لامل امړي سي. لدی جملې په زابل کې د مړوسو غواګانو شمیر 1500 ته رسیږي. په تیزی سره د څاروي د دې ناروغۍ خبرېدو د فارمونو د مسولانو اندیشنې زیاتې کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري تر 12 نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه کې واوري چې ملګری ملتونه غواړي په افغانستان کې د معتادینو په درملنه کې افغانانو سره مرسته وکړي. په دې پروګرام کې یو شمېر نور په زړه پورې مطالب هم لرو، خو اوس ستاسو څوره رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو محترم چلوون تا خپل دینینی دک سلامونه رسوان. زو عبدالقیوم دی کارتینو نسیدون که یو عرض دارم او آقا داگه ده چوست داگه نگدی تازش پو آبرادو که دی مناری علم جهل نه داگه راندی چه کمو شیدان و نمونه دی کلی شیوی دی دوی خختی برکی شیوی دی نپیگم دلتا یه با موانی هم جرکاری ده چطور داخل نیشی، مگر پا دیر خاشنه سر بایدو هم چه دیگه منار تا قطوجو نشی دیگه معتوانی با دی خاصی دور بریده لشی. پدرانخ سره دی افتاز و پرحنگ وزارت د تاریخی تعمیرات و عبیدات در ریاست نهیل کبم چه دیگه سی منارو و چلو و عبیدات سرکین را پامرنه بکی او هم دوو سی زرد زره و عیعت بی ولیگی او دیگه خاصی چه کندر شیوی دی سپرد شیوی دی زرد زره دیگه مکی پدر درانخ منانه.
زه سمي الله له پکتیا سهمي زنګ سواله دلته یو مخکرانی ده یو مخوله ګران دي نور مارش ګران سوي دي من پاتو سوار پیدا یو مخکرانی ده دي انکشاف لخوا مرسته دي سوي ټول خدا سره خوشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیش دقیقی شوی لند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکیان وشل او دا ټول په افغانستان کې وشل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشل او 15 نور ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال مارکوس پوتسل وای که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به له بدبختی سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تیره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه د روس پلوه بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانس خیرسون دونیسک او زاپروژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلای کوم. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د غړې مبارزې لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي.
په تیر وکال کې موږ عملیات کړی دي ول ساو درو دي عملیات در سره سیمې دي. گرفتار شوی شکمن کسان 2095 کسان دي.
دا چې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالي و په دې اړه مو د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون سره مرکه کړې ده.
هغه سیمو کې چې خلک آسان اتلای ورتلای نسی هغه سیمو کې وسم قرار دا ورېدو څخه تاریخ دوه فاصله کرل کیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته معتادینو ته د درملنې 12 روغتیایي مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي.
Through a $2 million partnership,
UNODC or UNDP ba pagada pa de $2 million de mutadino de darmalin de wala su markazun la para de artia war darmal tachizat aw mafasati kituna chamtukni
de salar ponom ya mutad wai de tiad la mal po hantun ra sa pata su
kamena shana kawala nishame na shuru kawala no hamba me pantun us class kreo
aw de program pa pa ki wa pazla puri drama laru
پر دوار سترګو ته وتره کیسه پنسي راو باسم
پام چېونه خوځي زه پولیس ملا سونه پورته کا
زه جاي پولیس
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت غواړي چې د گاونډیو او سیمه هیوادونو د همکاري جلبول لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا کانفرنس د دوی په نوښت جوړیږي. د دې کانفرنس لپاره به دوی هڅه وکړي چې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د گاونډیو او سیمه هیوادونو همکاري را جلب کړي. لبلی خوا د دې وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین ادعا کوي چې په ورستوي میاشتو کې په افغانستان کې د بنګو او کوکنارو کښتونه صفر سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملت د طالبانو د حکومتي ادارو د یو کلن کار د راپور وړاندې کولو تر دوه اونیو ځنډ وروسته د کورنۍ چارو وزارت تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو د لسګونو قاچاقونکو د نیولو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په تېر یوه کال کې موږ عملیات کړي دي، 1023 عملیات ترسره شوي دي. گرفتار شوي شکمن کسان 2095 کسان دي او په ټول افغانستان کې یو ځای هم موږ نه لرو چې هلته یو جریب کوکنار کښت شوی یا چرس کښت شوی هغه کښت شوی هم د بینه تللي دي. په بدیل معیشت کې موږ د ټول دنیاوالو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره وژه په وژه ودرېږي.
د طالبانو د حکومت دا مقام داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت صفر کېدو ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت په ګډون هیڅ یو بهرني مسؤول بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او ترلاسه شوو تریاکو د وضعیت په اړه د سروې راپور نه دی خپور کړی. له بلې خوا د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د همکاریو جلبولو لپاره له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په کچه کنفرانس جوړوي. سیاسي تحلیلګر شفیق همدرد وایي چې په تېر یوه کال کې د امنیت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت کارونه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د قناعت وړ نه دي. خو ښاغلی همدرد زیاتوي چې د افغانستان خوا ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي موادو په برخه کې ګواښونو ته په کتو سره ګاونډیو هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې وساتي.
زه فکر نه کوم چې په رسمي کچه د سیمې هیوادونه ودې ته حاضر وي چې د طالبانو سره تعاملات ولري، ډیپلوماټیک تعاملات، لیکن په خفا کې په استخباراتي او امنیتي برخه کې زه فکر کوم د منطقي هیوادونه دې ته اړ دي چې د طالبانو د حکومت سره اړیکې وپالي.
تېر جمهوري نظام له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او ځینې وختونه د سیمې د هیوادونو په همکاري هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه بحثونه شوي دي. خو د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته چې اوس یو کال پوره شوی، تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو له حکومت سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاري تړون نه دی لاسلیک کړی.
ترونه اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دا چې د طالبانو حکومت د گاونډیو هیوادونو د همکاري جلبول لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي، په دې اړه مو د ولسی جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په افغانستان کې مو د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی پښتون په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په تېر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه؟
وخت چې دوی قدرت ته ورسېدل، د دوی د قدرت ته رسېدو سره سم څو میاشتې بعد دوی اعلان وکړي چې موږ مواد مخدر بند کړل. ظاهران خو دوی مواد مخدر بند کړل، لیکن د تعصب ځای دا دی چې په تېر یوه کال او یوه نیمه میاشت کې موږ د یوه نفر د قاچاقبر یا د مواد مخدر د بزنس کولو یو شخص هم نه دی اوریدلی، نه موجودلی دی چې دوی نیولی وي او د عدالت منګولو ته سپارلی.
په اوسنیو شرایطو کې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بزګرو ته د کوکنارو د نه کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی، نو په داسې وضعیت کې د کوکنارو د نه کرلو امر څونه عملي دی؟
موږ د تریاکو د پاره په جنوب کې خصوصا دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، د خلکو د لیدو د خلک هر وخت دغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي، خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نه سي او لیرې پرتې سیمې دي، په غرو کې سیمې دي، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک دوه فاصله کرل کیږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دی لري نه. متاسفانه چې تریاکو د بدیل دپاره موږ په تېر جمهوریت کې هم مشکل درلودې. هغه مشکل دا و چې بیل تو اصلاح شوي تخمو څخه یا د زعفرانو د کرلو سره چې هغه په بعض منطقو کې زعفران کېدل، په بعضو کې نه کېدل، دا مشکل هغه وخت موجود و. اوس خو چون هم اقتصادي ستونزې موجودې دي، هم بینالمللي روابط قطع دي، ټول بینالمللي تعاملات ځای پر ځای ولاړ دي، پس نو بدیل نه دوی لري او نه خلک داسې بدیل لري چې د هغه څخه په استفاده خپل د کال ازغه او د خپل کار د اقتصاد په خاطر باندې وکول شي خپل اولاد لپاره نفقه پیدا کړي.
د طالبانو حکومت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د همکاریو د جذب په هدف سیمه ایز کانفرنس را وبولي. آیا فکر کوي چې د طالبانو د تیر یو کال کړنو د سیمې هیوادونه دې ته قانع کړي وي چې طالبان د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د اعتماد وړ شریکان او همکاران وي؟
متاسفانه اوس هم په افغانستان کې یو زیات شمیر انسانان موږ خپل په داخل د افغانستان کې معتاد لرو، او اوس هم هر کال په وخت کې د تاریاکو د وړلو یا د قاچاق د جنوب د افغانستان یعنی د نیمروز او د فراه د لارې څخه په کاروانو د ایران په امهنګي جدر ترکیه پر ځان رسی، وخت چې همسایه ملکونه دا فکر کوي چې طالبانو سره د مواد مخدر د بندېدو او د مبارزې په خاطر یو سیمه ییز مجلس جوړي، پس زه نه پوهېږم چې هغوی خپل ځان خطاباسي او که د افغانستان خلکو ته بازی ورکوي. پس په دې اساس نه دوی پر خپل خبره ولاړ دي، نه هغوی باید دوی په خبره باور وکړي، ځکه تاریاک وسم ادامه لري، قیمتونه څو چند لوړ تللي دي او وسم په بازار کې په ډېر لوړ قیمت خرڅیږي.
په تیر یو کال کې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مسؤول ادارو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او احتیاط په اړه هیڅ راز شمیرې او سروې نه دي شریک نشر کړي. نو په داسې یو وضعیت کې چې معلومات موجود نه وي، له نشه یي موادو سره د مبارزه څنګه پرمخ تللی شي؟
د تیر یو کال څخه په افغانستان کې د بینالمللي جامعې د نه موجودیت په خاطر ټول هغه سازمانونه چې په خوا به په افغانستان کې د تاریاکو د ډیروالي یا د کموالي سروېګانی کولی، هغه نور وجود نه لري، هغه ټول مملکت لکه او یا د موجوده حکومت ته خاصه هغه هغه تم به سوي دي او د وطن څخه فرار سوي دي. پس په دې اساس نه بل ملي جمعیت دقیق ارکان لري او د افغانستان حکومت د کومه اداره پیشنهاد کړی ده یا معرفي کړی ده چې دوی دقیق ارکان وړاندې کړي چې د افغانستان تاریاک او یا مواد مخدر په کم اندازه زیات سوي دي یا کم سوي دي. موږ صرف د طالبانو یا د موجوده حکومت هغه کړنو یا هغه ویلو ته چې په د دوی د لارې ویل کیږي موږ باید هغه یا ومنو او یا باید رد کړو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په خپل نقدي مرسته د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د سلګونو معتادینو د بسترې کېدو او درملنې اسانتیاوي برابروي. دغه تړون لمخې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي او نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ لاسلیک شو، د دې تړون لمخې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته 240 میلیون ډالر ورکوي چې د درملو په ګډون د معتادینو د درملنې روغتیايي اړتیاوي ور باندې پوره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له یو کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی فعالیتونه کم شوي، خو اوس تازه دې ادارې د معتادینو د درملنې د فعالیتونو لپاره پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ڈی سی ته پیسې ورکړي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه بیا فعال کړي او په دې مرکزونو کې بسترې خدماتو ته زمينه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د اړیکو مسؤلې میرمن وان ناچا د دې نقدي مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې 240 میلیون ډالرو د متحدینو د درملنې د ولسو مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي. دا مرکزونه چې په شمال، شرق او غربي ولایتو کې دي، د 910 متحدینو د بستر کېدو ظرفیت لري.
له یو کال راهیسې چې طالبان دوهم ځل واک ته رسیدلي، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمایي مرکزونه د درملو، کافي خوړو او معاشونو نه ورکولو له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډیر مرکزونه چې همدا اوس په افغانستان کې فعال دي، ډیری مرکزونه یې د اړتیا وړ درملو او خوړو نه درلودو لامله بستری خدمات زنده ولیدی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې استازی میرمن انوبا سود وای د دې دوو ادارو ترمنځ همکاري به د دې سبب شي چې یو شمیر هغه معتادین چې غواړي درملنې وشي د درملنې امکاناتو او بستری خدماتو ته لاسرسی ولري.
This is an important milestone for UNODC and UNODC.
دا کاری په افغانستان کې د یو ان او ډی سی او یو ان ډی پی په ستراتیژیک همغږي کې یو مهمه نقطه ده. په افغانستان کې د درملنې ډیر مرکزونه د 2021 میلادي کال اگست څخه په سختۍ سره خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي. دا تړون به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو د دوه ادارو په ګډو هڅو بیا یوې مهمې مسلې ته پام وشي چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ځوانان متاثر کړي.
تر 2000 میلادي کال پورې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه د ډېرې مرکزونو لګښت بهرنیو ادارو ورکاوه، خو د 2020 میلادي کال په پیل کې د مرستې 80% کمې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د احتیاط په برخه کې بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول بندي شوې او ډېرې بهرنۍ مرستندوی ادارې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې هم کار کاوه افغانستان پریښود.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولای چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی دی.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو سالار له 50 کالو راهیسې نشه کوي. د ایتر اعتیاد مخکې د حقوقو پانځي محصول او د دې تر څنګ د شخصي کاروبار په مټ د کورنۍ او پانتون لګښت هم پوره کاوه، خو اوس د نشیل عمل په هانتون او کاروبار ځینې پاتې سوی دی. سالار چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستري دی، وایي کمی نشه نه کولای اوس په له پوهنتون څخه فارغ او کاروبار به مې ښه روان وای. دا چې سالار ولې او څنګه محتاط سو او خپله نشه یې لومړی له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د دله خولې واورو.
زخپلا دولسم نخلاسویم پانتون میمویلی تر پینزم سمیسر پوری حقوق قضا و سنانوالی روخان پانتون لغمان سانگکه اگه و خلبت عملی نوم نوتم دیل خاطر مام پانتون خوشی که مشکلات دیرو البته من توب دلاسه نزکمه نیشه شروع کرده اما ما شکلار وادسو دیل پانه اول میں سگریٹ شروع کر سگریٹ میں ہوا اللہ تر یو مدا تب پورے ماں سگریٹ ہوا اللہ بیا شروع رو چرس تھا بیا ٹابلیٹ تھا ٹابلیٹ کا نشے ٹابلیٹ اللہ کا ریڈ بول ستارہ پائن ستارہ کلی شیر دگا نمونے دی دقیقاً چرتا ہوا میں نیم سا دے وسا اللہ پار ویرا تھر مرا سکا والا چگا مرک ماں مگا نیشے حالت چویر تھا نیشا ہوا لو تو بیر تھا بیا مغ ماں خپل کاروبار ہو پی سی او میں اول بیا میں پی سی او خوشی کا بیا پیرنی تراغلم پیرنی کراچی میں واقعی سورس کے میں پاک سو سو روپئے کا ٹلیف گئے دے آخر وقتوں کی بیا میں خیاتی شروع کرا خیاتی زخبل استاد میں مدد خیاتی دکان میں وہ تقریباً سلوے روپئے میں قرض و پور کا دکان میں جوڑ کر بیا میں سیزن ہوا اللہ تقریباً پنجے دیج روپئے میں پکے کار ہو خیاتی میں پہلا بند کرے دے لپاجر لکروسم بیرتا شروع کم نشہ کو معلوم ادا چھ اعتبار ختم کور کے دے اعتبار نہیں قدر نہیں ٹولنے کے دے قدر نہیں عزت نہیں کاروبار سقوط کئی مثلاً مثال دیتا ہوا ماں دم دے خیاتی ارس کے تا سلو سو پن سو وہ گٹ لے برق بل بیت بے لے کے کرا بیت بیل کے چتو بیر تک کرا اوق کے کاروبار دے سقوط ہونے سے نما دگا مصارف نہ بے لاؤ دابا میں پنیشے وار کولے زکا میں زر زر کاروبار تغیر کول پی سی او بیا پیرنی سو بیا پرگر سو نو دیم دیل خاطر زکا دیر نقص لاری واقعا وجود کے میں نیشہ دیر تاثیرات کڑے ہو طولو نزیاتم دا غصابو چھے غصابو نا سڑے لمن زوری کور کے مشکلات زیادو بیا چھ میں عمل شروع کر بیا دا مشکلات میں بیخی زیاد سو لکا نیشہ خوب روانی لحاظ نا انسان دیر خرابی روانی کے انسان کمی نشه نکولا نیشه می نشرو کولا نو آماغا وقت چه ما پیسیو و ورست که میانیم زر رپی تر دوزر اگتا کولا تر دیج زر رپی پینز دیج رپی ضرور میخ که ورست که پانتون میخ پلا ویلی کور خرج ما خپلا ورکا و خپل خرج ما خپلا وخ که هم با می پانتون اوز خلاص کرده و اما پا نظر تخمینا نوز با می تر اولا کاتلا که زخیره دلو دخه کاروبار با میم جوڑو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرم سوداګری کوي او لدی لارې ډېرې پیسې ګټي. د خپل یو نګدی انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چاري ورخي، خو نظر چې کله دا کاروبار پیلوي نو سمدلاسه پولیس نیسي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام زوانا یا پوڑے گو پو پور راکا دوم را خوماریم چی تردی زایا پا زنگی دو راغلم
یارا نظیر جانا تا ام عجیب سڑای دسر ویختان دیل پورو نگ دی آو تا نور پورم واری تا اول زم آغا زور پور راکا بیا بزا پلا پوڑای پا پور درکم
زوم را وگای سڑای بابا زو خو تختم نه هغه وختونه دی ایر شو چې خوله به دې کاګه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې
تا او زړې بامولالې پرېږده رنګ زما غوندې کار ته ملا وتړه بیا به میلې کوې میلې
څنګه کار ژر راته وایه یاره چې داسې خمار خمار یم ټول ځان مې درد کوي
راځه زه به دې ضمانت وکړم له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه که نه ښه ګټه لري زه هم همدا کار کوم
دا نو ګټه نه ده سمه سکروټه ده ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایچې راپورته کړې دي او هره ورځ یې نیسي یاره تر دې ګټې تېر یم خپل غریبی میں قبول دا انا کم په بلا ما اخت کوا
یار نذیر ڈی ڈارنی او بونو عقل دې هم خو دتللای دی تا کوم خلندلی دی چې پولیس نه کومه مالی نیولای او زندان ته اچولای وی پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیه نه ویني
دا کار یا زورور کولای شي او یا لیونی زه نه زورور یم او نه لیونی یاره تر دې کاره مې تیر
یاره نذیره ډېر ساده یې د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي
نو ما خو ټول پېژني چې عملیه پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم که چا نه راته غرانیولنه بیا به څه کوم دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړمه چې واخلئ تازه ګندنه وا وا قسمت خور به یې
یاره نذیره ډېر نه ټکیې که په فلمونو کې د کار کولی اوس به سم شاروخان وای
نو خو ښه وایم ته خدای دا کار په ښکاره کېږي عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم هر عملی خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي
زما با ته وارخطا یې ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم
ښه سمه ده دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم
غم یې مه کوه زه لس عملیان انډیوالان لرم زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته څنګه پوڼۍ رانیسي چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوي بابا
یاره که رښتیا درته ووایم له پولیسو ډېر ډارېږم
را بابا هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي له خطر خو به نو خامخا مني تا نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي
ښه سمه ده درځه چې ځو
درځه چې ځو
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته له سهار رئیسې مې سکه نه ده کړې سخت خمار یم
دلته راشه باداره پوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ
سمه ده دوی پوړۍ راکه
اکا داسې نابلده غوندې راته ښکاري نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی اول پیسې راکه بیا به بوړۍ درکړم
پر دواړو سترګو ته ودرېږه زه پیسې راوباسم
پام چې ونه خوځېږې زه پولیس یم لاسونه پورته کړه
زه ژی پولیس زه خو عملی یم صاحب
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې
و قومندان صاحب ولاکه چالاکي کوم ما ویل زه عملی یم دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي ها ته مې دې کالو نیجې ته وګوره زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم
ستا خو جیب له هیروینو ډک دی پر خلکو یې خرڅې ته خو سم قاچاقبر یې
و قومندان صاحب دا مې ټوله ذخیره ده لږ لږ ترې څکوم زه د هیروینو قاچاقبر نه یم خیر دی ما خوشي که زه بې ګناه یم ولاکه مې قاچاقبري کړي
بس د ډېرې خبرې مه کوه دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه مخکې شه
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زارو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.